په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا چارواکي وایي د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یوه برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه وړاندې کوي.
د فیفا د مشر یوسف رشید وژنا په پراخه کچه غندل شوې. بهرنۍ چارو وزارت وایي د تشکیل د بیا کتنې چارې ګړندۍ کړې دي او فرانسه کې درې پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. بشپړ خبرونه. د فیفا د مشر یوسف رشید وژلو د افغان چارواکو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو غبرګونونه پارولې دي. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي ولسمشر اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې پر ښاغلي رشید برید کوونکي وپیژني او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر د فیفا پر مشر یوسف رشید برید غندلی او هغه یې د دیموکراسۍ یو فداکار ملاتړ یاد کړی دی. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید نن سهار دندې ته پر لار و چې د کابل ومه حوزه کې برید پرې وشو. برید کې پر نوموړي سربیره د هغه موټر چلوونکی چې سمیع الله نومید هم وژل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برید کې لاس نه لري. تر اوسه کومې بلې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکیان ټپیان کړل. د امنی قمندانۍ ویان فرید الله دهقان وایي چاودنه نن سهار لس بجې د همدې کسانو پر موټر وشوه.
د وطن او د خاورې او خلکو دښمنان له خوا نه عمومي لاره باندې منځ پرې شو. یو شخصي تراچه موټر باندې الوزي. درې نفر زموږ اهالي کلیوال خلک دم کې زخمي شوي دي.
د سیمې اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې ماین چاودنه کې اته تنه ملکی کسان ټپیان شوي. تر اوسه چا د دغه چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د بهرنۍ سیاست د ښوالي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحاتو او سمونې کار روان دی. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال کنسولګریو پورې د بهرنۍ سیاست ټول بنسټونه رانغاړي.
بهرنۍ سیاست به د ملت د لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د سیمې او نړۍ د سیاسي متحولینو په پام کې نیولو سره رامنځته کیږي. تشکیل هم داسې عیاریږي چې د دغو لومړیتوبونو او د دغو بهرنۍ سیاست اړتیاو ته برابر جوابګوی اوسیږي.
ګران هیواد رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا بدلونونه راتلونکي 14 لمریز کال ته په نظر کې نیول شوی. سږ کال اوړی د دغه وزارت او د ادارې اصلاحاتو کمیسیون ترمنځ یو هوکړه لاسلیک شوه چې له مخې وزارت موظف شوی چې د بهرني سیاست دستګاه اصلاح او ګمارنې د وړتیا له مخې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بشري حقوقو فعالان د کریمي بلوچ د وژنې سپیناوي او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې د دسمبر په 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوچ په مړینه سخت خپګان ښودلې. په دې بیان کې چې د یاد ادارې پر ټویټر خپور شوی راغلی چې باید د کریمي بلوچ د مړینې په تړاو سمدستي پلټنې وشي او د هغې په مرګ کې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. کریمه بلوچ په کاناډا کې اوسېده او د بلوچانو د حقونو یو فعاله او مبارزه وه. د هغې مړی وړمه ورځ د دسمبر په 21مه په تورنټو کې وموندل شو. د تورنټو ښار پولیس ویلي وو چې د بلوچستان د بشري حقونو فعاله او د بلوچ زده کوونکو د سازمان پخوانی مشره کریمه بلوچ د دسمبر پر 6مه له خپل کوره تر وتلو وروسته لادرکه شوې وه. د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په ډزو کې ووژل شول چې د کورنۍ تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغه پیښه کې یو بل پولیس ټپي شوی دی. دغو پولیسو هڅه کوله هغه میرمن وژغوري چې له خاوند سره له شخړې وروسته د خپل کور بام ته ختلې وه. د راپورونو له مخې وسلوال کس لومړی په پولیسو ډزې کړي او بیا یې کور ته اور اچولی. دا ښځه د کور له بامه د پولیسو لخوا راښکته شوې او د برید کوونکي جسد هم موندل شوی. برید کوونکی 45 کلن دی او څارنوالانو ویلي پخوا یې هم د خپلې میرمنې سره د ماشوم د سرپرستۍ پر سر شخړې او جنجالونه کړي دي. او وروسته لدې چې کولمبیا دوه روسی ډیپلوماټان د جاسوسۍ په تور له بوګاتا اخراج کړل، روسیې په مسکو کې د کولمبیا سفارت دوه ډیپلوماټان نابللي میلمانه وبلل. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل پرونې د کولمبیا سفیر احضار کړی و او له کولمبیا د روسی ډیپلوماټانو د اخراجېدو د بې بنسټه پریکړې په اړه اعتراض ورته کړی. کولمبیا ویلي د اخراج شوو روسی ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماتیکو اړیکو په تړاو د ویانا د کنونسیون خلاف و، نو ځکه یې د هغوی اعتبار لیکونه لغوه کړي. کولمبیایي چارواکو که څه هم ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو د هغه هیواد محلي رسنیو ویلي دا دوه ډیپلوماټان د پوځي استخباراتو او د کولمبیا د طبیعي سرچینو د استخراج په اړه د معلوماتو په ټولولو بوخت.
خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا یو چارواکی وایي د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یوه برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی.
پرون مازدیګر موږ یو ځای هلته وو سره خبرې وکړې، کوم تهدید وي یا کوم ګواښ وي هیڅ نه ماته نه دی ویلی.
د افغانستان مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد ذاکر استانغزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وایي خغلی رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو کې ډیر فعال و.
دای ډیر فعال سړی و، وطن زحمت یې ست ډیر زیار یې ست.
اورزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
اوس ما ته ګوره خپل ماشومان مې دوه سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل مې وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټولنیزې شبکه تلګرام سږ کال د بیان د ازادۍ په برخه کې په تېره د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې رژیمونه مستبد ګڼل کېږي څه رول لوبولی. د لوږې په اړه مو د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې خبرې کړې او د ژوند په شیبو خپرونه کې خپرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې. دواړه خپرونې د ازادي راډیو د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل ټکنیکي همکار ته روشان پم راسته وړاندې کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا یو چارواکی وایي د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یو برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی. د فیفا د پروګرامونو مشر نعیم اصغری ازادي رادیو ته وویل پر رشید د ومې ناحیې اړوند د تنکوټ په ساحه کې نن شاوخوا اتنیمې بجې ناپیژند وسله والو برید وکړ. په دغه برید کې نوموړی ووژل شو او موټر چلوونکی هم ټپي شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه تر جدي پلټنې لاندې ده او کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د پیښې عاملان پیدا کړي. په عین حال کې د طالبانو وایي انزبی الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویل چې د یوسف رشید په وژل کېدو کې دا ډله لاس نه لري. نور په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د پروګرامونو مشر وایي چې یوسف رشید نن شاوخوا 9 بجې د ومې حوزې اړوند د تنیکوټ په سیمه کې ناپیژند وسله والو برید وکړ چې په پایله کې نوموړی ووژل سو او موټر چلوونکی ټپي شوی. نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یوسف رشید ته هیڅ ګواښ نه و شوی او نه هم نوموړی کومه شخصي ستونزه درلوده.
نه هیڅ کوم ګواښ نه دی شوی، ځکه چې پرون مازدیګر موږ یو ځای هلته وو سره خبرې وکړ. کوم خبرې چې تهدید وي یا کوم ګواښ وي هیڅ ماته نه دی ویلی.
ټاکل شوی وه چې یوسف رشید نن د سولې د څار ایتلاف ته موجودیت په اعلان کې چې دی هم غړی و ګډون وکړي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وین طارق قادین ازادي راډیو ته وویل چې د یوسف رشید د قتل د عاملینو د پیدا کولو لپاره جدي پلټنې روانې دي.
دغه موضوع مونږه تفسیرنه لاندې دي، مونږ ډېر مهم دي چې د قضیه فایلین زر تر زره شناسایی او د بازداشتي د مونږه تخباراتي څنګه په دې برخه کار کوي او د ډیرو بعد پیښو مونږه ترچیرن ورستا هغه جزئیات پایله د خلکو سره او د رسنیو سره شریک کو.
د لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د څار بنسټ په لوړ پوړي غړي دا ډول برید کیږي. تر اوسه کوم چا او یا هم کومې ډلې د دې وژنې مسولیت نه دی منلی. د افغانستان جمهور ریاست د ملي مصالحې عالي شورا د افغانستان ولسي جرګې او په کابل کې د امریکا سفارت د نوموړي وژنه غندلې او ترور یې مدني ټولنو او ولسواکۍ ته لویه ضایعه بللې ده. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې امنیتی بنسټونو ته د تروریستي برید د عاملینو د تشخیص او مجازات په اړه لازمې سپارښتنې کړې دي. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ماین چاودنې او نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 2 بجې په 12 امنیتي حوزه کې په یو رینجر موټر پسې د چسپکي ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل هم ټپي دی. تېره ورځ هم په یو ورته پیښه کې 5 کسان وژل شوي وو او 9 نور ټپیان وو.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر محمد زاکر ستانکزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وای، ښاغلی رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو په تیره بیا د انتخاباتي سیستم د اصلاح په هڅو کې ډیر فعال و. ښاغلی ستانکزی وایي چې حکومت باید د یوسف رشید د وژنې په تړاو جدي پلټنې پیل کړي، ځکه چې دغه پیښې د انتخاباتو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. لخغلی استانگزی سره زما همکار صفی الله استانگزی مرکه کړي نو موړې په فایل کې د انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید د وژل کېدو په اړه وایي.
ډېر د خوشنۍ ځای د واقعا ډېر په خپه یو، ځکه یو له هغو ډېر فعالو شخصیتونو وو چې په افغانستان کې ډېر کارونه کړي مخصوصا د انتخاباتو په اړه. مګر ډېر په خوشنۍ یو ورځ په ورځ دغه وزن اضافي وزن د ده باعث کېږي چې د مدني فعالیتونو مخه ونیول سي او د دوی فعالیتونه تقریبا متوقف
سی. نو یوسف رشید کلونه د انتخاباتو په برخه کې د څارونکو په صفت باندې کار وکړ، څه فکر کوي چا به هدف ګرځولی؟
زه خو واقعیت دا ده سیدمګه ډیر نږدې دوست رشید صاحب او ټولې پیژنې، زه تقریبا اوس بېخي شاک سوایم. باور وکړئ تاسو چې ما اورېدلې دغه خبره بېخي شاک سوایم، ځکه به زه نه پوهېږم دغه عادفي وژنې خو دغه تقریبا ډېر وخت کېږي چې جریان لري، دا اول ځل نه ده. نو زه اوس څه نه سم ویلی چې دا به څوک دا کار کړي، ولې تقریبا دا تقریبا ډېر زیات وخت چې جریان لري. نو زه څه وایم، زه خبرونه مې څه واورېدل، دوستانو مې پوښتنه وکړل، واقعا چا د ده مسؤلیت نه ده اخیستی، ولې زم باید دولت جواب ورکړي، باید دولت جواب وي اوسي د ده په مقابل کې. زه نه پوهېږم واقعا موږ یې بېخي شاک کړي.
ښاغلی ستانکزی، یوسف رشید تاسو له نږدې پېژنده، ملګری مو هم و، تاسو یادونه وکړله څومره د انتخاباتو لپاره د هڅې وکړلې په افغانستان کې چې ډېرې لانجې پکې روانې دي.
ډېرې هڅې وکړلې تقریبا کلونه کې، دلته دوی سوال اول په دغه برخه کې تقریبا څو ورځې مخکې ما د دې یو مرکه واورېدل چې دی بیا هم د اصلاحات په هکله دی غږېده چې دوی خصوصا د غزنی ولایت په اړه دی غږېده مسایل، ځکه چې یعنی کلونه تیر شول خو بیا هم دولت په دې ارتباط چې اقدام نه دی کړی د اصلاحاتو په هکله باندې. نو دای ډیر فعال سړی او یوازینی اداره په افغانستان کې چې دای زه فکر کوم فوکس هم دغه الیکشن او انتخابات باندې او واقعا زحمت یې ایسته، ډېر زیار یې ایسته. معمولا تاسو شاید د دې یاستئ او په زمن کې همیش میډیا سره مرکې درلودې، ډېر فعال سړی و.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر او مدني فعال محمد زاکر ستانکزی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یوه وسله وال برید کې ووژل شو او ډرایور هم ټپي شو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هغه د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دا د دې ډلې کار نه دی. د یادونې وړ بولو چې له ښاغلي رشید سره د انتخاباتو په تړاو مسایلو مو ډېرې مرکې کړې او له ازادي راډیو سره یې همکاري لرله. مخکې مو له تاسو غوښتل چې په دې اړه غواړئ نظر څرګند کړئ. د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې ډیرو د ازادي راډیو اوریدونکو د ښاغلي رشید د وژلو په اړه پیغامونه ثبت کړي دي. د څو تنو په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو
وکانه موږ د یوسف رشید د افغانستان د انتخاباتو اجرایي مشر په وژلو باندې ډېر خوشاله یو. دا د افغانستان لپاره لویه ضایعه ده او دا یو وژن یوازې نه ده، نه اوله ده او نه شاید چې وروستۍ جمع نه وي. ځکه چې د کابل ښار وګړي هره شپه سهار کېږي بس په دغه بریدونو باندې راپیلوي، نو د ده وژنه یو لویه ضایعه ده، موږ یې خپله لویه ضایعه بولو.
اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ښاغلي سید چې په شهادت رسېدلی دی خوشمې یم، اما د دې لامل زه استخباراتي بولم، ځکه دغه مکسانسي مینونه چې دا استخباراتي بڼه لري نو دی د دې ښکار سو.
دا وحدت ساپایم د پروان ولایت د کویساتی ولسوالۍ نه یوسف رشید صاحب تمرینه ژوره خواخوږي څرګندوم، او دا کار د افغانستان دښمنانو کار دی او نه غواړي چې افغانستان یو حد ته ورسیږي، غواړي چې بس په همدغه ذلیله او په هغه جون کې وخت تیر کړي.
حکومت جواب السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافا وزي او ری دلای شي. اوروزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور دي پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. د اوروزګان چارواکي وایي د پولیو د واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزن ضد ناروغۍ له واکسین څخه بې برخې شوي دي. نور تفصیل یې له ترین کوټه په دې راپور کې اوري.
واما پرون ته د نورستان لانه امن سیمو سلګونه کورانه را کډه شوی چې یا خود نورو په کورونو کې میشتي او یا به کور.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو یو تیر وطن وشوه د اوروزګان کې د خلکو د شکایتونو په باب راپور خبرېدو ته چمتو دی.
د اوروزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د ګوزان د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیایي کارکونکو ته کور په کور ماشومانو ته د واکسین د ورکولو اجازه نه ورکول کیږي. دا چاره د دې سبب سوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیایي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي، او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د اوروزګان د چوري ولسوالۍ د کلایراغ د سیمې اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې له خپل ماشومانو سره د ولسوالۍ تر مرکزی روغتون ساتونه لار وهلې، هغه وای پرسنوي کې د ګوزان د ناروغي د ګواښ او د ماشومانو د واکسین د اړتیا پاړه ورېدلې، او له همدې کبله یې اوږده لار وهلې څو خپل ماشومان واکسین کړي.
کړي باید موږ د سرګرداري څخه خلاص شو، دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي. اوس ما ته ګوره خپل ماشومان مې دوغو سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل مې وکړي.
د اوروزګان بل اوسیدونکي کریم الله په اوروزګان کې د پولیو د نویو پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپلو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموړي په وینا که د دولت تر ولکې لاندې سیمې کې وي او که د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه وي، د ماشومانو د روغتیا مسله مهمه ده. د اوروزګان د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دې ولایت کې وسلوالو طالبانو له تېر 1.5 کال راهیسې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه یوازې دا چې کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جومات په جومات هم اجازه نه ورکوي. د اورزګان د امیر روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیفالدین بارک وای د طالبانو لخوا د محدودیتونو د دې سبب سوي چې شاوخوا یو لک او څلوي زره ماشومان د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه به برخي سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې یو ورځ کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس وخت کولای شي ماشومان. موږ غوښتل هغه چې باید د واکسین اجازه ورکړي کپاره طریقې وي. کدی د ار ګون سره مشکل لري کده وزارت سره تعامل سره لري کده دبليو ایچ او سره لري کده نسب سره لري هغه د خپل مورال کو وزیر کې کوم دغه اورګان سره مشکل لري واکسین به وزارت سره تبا واخی بل اورګان د طریقې به تطبیق کړي. قوت موږ هغه تم نه معلومې چې دې مشکل د پکم ځکه دې موږ چې دې سره خبرې کوی دا موږ د قلات وطن خبر نه درمو د مشرانو کار دی.
شاغلی بارکوای په 2020 میلادي کال کې په اورزګان کې د ګزړن ناروغي 15 مشکوکي پیښې ثبت شوې دي چې له جملې څلور مثبت شوې دي. د امی روغتیا ریاست د چارواکو په وینا دا پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملي کېدو اجازه نه ده ورکول شوې. خو وسلوال طالبان وایي دوی د واکسین مخه نه نیسي. د جیدلې ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویل روغتیایي ادارې کولای سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جماعت په جماعت ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان په نړۍ کې یوازې له هغه درې هیوادونو څخه دی چې لا هم په کښې کې د ګزړ ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي. روغتیایي کارکوونکي وایي که تر 15 کم عمر لرونکي ماشومان واکسین سي نو په ګزړ ناروغۍ نه اخته کیږي او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکېدای سي. روغتیایي چارواکي وایي په روان 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزړ شاوخوا 45 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګزړ ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم سوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق سوی نه دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
د خپرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې ده.
مونږ ته به مور ویلې سي که د چا جاله د مرغۍ دې ورانه کړله د مونږ کور هم ورانېږي. بلبله یې بولي تکه زیړه ده، دا د مونږ په وطن کې راځي. د ډېر جګ چنار درختې په سر کې جاله جوړي، جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې عین شی ګاز واري جاله جوړي، بیا دوه بچي پکې زیږي. اوس مې کور در لامن کې ده، د دې کور شاته مې چنارونه وروري کې ډېر جګ دي، هر پسرلی بیا په غجې کې وه جاله جوړېږي. خدا له کوم ملکه به راځي دلته به جالې جوړي.
د ژوند په شیبو کې د خپرونې یوه برخه مو واورېده. د ازادي راډیو له بلې د اساسي بشري حقونو له خپرونې سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې یو ځای درته خپرو. د اساسي بشري حقونو خپرونه کې مو هم د لوږې موضوع څېړلې ده. مخکې مو د نورستان کې د بې ځایه شوو اوسېدونکو د راپور یوه لنډه برخه واورېده. اوس دا راپور خپرېدو ته بشپړ چمتو دی. د نورستان مرکز پارون او واما ولسوالۍ ته له ناامنیو سیمو کډه شوې کورنۍ وایي سور ژمی د ماشومانو ژوند ګواښي، خو تر اوسه چا یا کومې مرستندویه ټولنې ورسره مرسته نه ده کړې. ویل کېږي په نورستان کې دا مهال شاوخوا 3000 کورنۍ د جنګ جګړو له کبله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
واما او پارون ته د نورستان له ناامنو سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوي چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا بې کوره دي. دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي. خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي. فضلي مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته هلته واما ته مهاجر شوی دی. اکثر د یو کورونو او یو افغانو سره همکاري په نظر کې نیول کېده. په خپلوانو توضع کېږي، لس کس یو کور نه نیول کېږي او بس د څو چې اصلي مستحق دي هغوی په کورونو کې یو
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي.
واما ولسوالۍ
بوتا تقریبا درس او او درس مهاجرین کورانه اسلام کومکونه راځي ورور د مهاجرین په داغه کې راځي د مهاجرین راځي دا هغه ورور خپل الواد او خپل کورانه تقریبا ورور ارمه د مونږ نه دی کې پدې کې
په نورستان کې د کډوالو ورستنیدونکو چارو مسولین به دا نه مني چې غني دوی دی کډوالو سره توپیرز چلن کړي وي د کډوالو ورستنیدونکو چارو امیر ضیاء الله
ایمانداری تقریباً $200 مونگ دیتا ورکڑی ازمت خان راگی بل راگی مونگا ہمکاری کو تبھی چلن پکی مونگا چاطر لکھو
د نورستان مرستیل والی محمد هاشم فیضی آزادی راڈیو تویل کډوالو ته په خپل وخت مرستې رسولي او کڅوک ترې پاتې وي هغه دی ورسراړي کې ونيسي
مهاجرین ټول کغه و ما ولسوالي کې کته حتی د موک د کاندیش کوشتوس ورونه سه بریکوټ نړۍ ولسوالي خواته وتلې ده موک ترې یو حد پورې غو سره هم همکاري کوي نو کچېره ته ورسره ارتباط لري او تاسو سره به ارتباط کړي ما خواته ولي چې زه دلته عمر مهاجرین را وغوړم دغه په مخ کې عملا غو سره د موضوع هماهنګي همغږي وکړو
په نورستان کې نږدې 3000 کورنۍ جنگ جګړو د خپل اصلي مینو پرې خودو ته اړ کړی او تا مهال د پارون په ګډون د یو شمیر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمی سره زور ازمایي کوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټولنیز شبکې تلګرام سکال د بیان د ازادۍ د امپراختیا په برخه کې په تیره د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې رژیمونه مستبد ګڼل کیږي څه رول لوبولی. تلګرام که څه هم په افغانستان کې ډیر عام نه دی خو په نورو هیوادونو کې چې حکومتونه یې آزادې خبرې نه پرېږدي د خبرونو او فکرونو د شریکولو اسانه وسیله ګڼل کیږي. چین او روسیه هم په دې هیوادونو کې راځي خو د بلې هرې رسنۍ په څیر د تلګرام په اړه هم دا اندېښنه شته چې کرکه پکې خپرېږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز احمد تکل اوروي.
په 2000 کال کې چې له محدودیتونو او ناامنیو ډک وو تلګرام هغو مستبدو رژیمونو ته چې غوښتل یې دا ټولنیزه شبکه بنده او خاموشه کړي یو روښانه پیغام ورکړ. د ټولنیزې شبکې په 2000 کال کې د یو اپ په جوړولو سره د آزادې وینا غږ اوچت کړ چې د استبدادي حکومتونو تر غوږونو پورې ورسېد. په افغانستان کې د حکومت مخالفین او سیاسي فعالان د آزادو رسنیو له لارې خبرې کوي او عام افغانان هم د ټولنیزو شبکو له لارې کولای شي د حکومت پر اجراءاتو انتقادونه وکړي. خو د روسیې، ایران او چین په څیر هیوادونو کې هغوی چې د خپل غږ اوچتولو جرأت کوي له ناوړه عواقبو سره مخامخ کیږي. ټلګرام سکال په بیلاروس کې د اپوزیسیون له اعتراضونو نیولې په روسیا او ایران کې پر آزادو رسنیو له محدودیتونو سره سره د آزادو معلوماتو تر خپروي پورې د نړۍ په کچه په ډیرو مسایلو کې مهم رول ولوباوه. ټلګرام په دې هیوادونو کې د دولت په مقابله کې د اپوزیسیون تر ټولو اغیزمنه وسیله وه او هغه مهال یې شهرت نور هم زیات شو چې روسي چارواکي د دې شبکې د بندولو لپاره له 2 کلونو بې ګټې هڅو وروسته له خپلو هلو ځلو لاس په سر شول او حتی جګپوړو چارواکو د دې شبکې کارول پیل کړل. په بیلاروس کې د اګست د 9 د انتخاباتو په درشل کې چې د اپوزیسیون بې وسې کاندیدان د دې هیواد د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر ضد درېدلی وو چارواکو د مخالفینو د ټلګرام اکاونټونو د چلوونکو د ویرولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. خو داسې وخت هم راغی چې لوکاشنکا د ټلګرام اغیز او زور ومانه او په خپله یې د ټلګرام د دولتي اکاونټ کارول پیل کړل. یوازې اعتراض کوونکي او خپلواکي رسنۍ ټلګرام نه کاروي بلکې ترورستان د کرکې خپرونکي او نور ورانکارې ډلې هم له خوندي د لیز چت څخه خلکو ته له سانسور پرته د خپلو پیغامونو د رسولو لپاره کار اخلي. مسکو د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه له ټلګرام څخه د هغو کسانو د معلوماتو کلي غوښتله چې روسي چارواکو ترورستان بلل. په دې ترڅ کې له هر څه مخکې د ټلګرام د هغې تبصرې د لیکوال په اړه معلومات غوښتل چې دوی ویل په 2018 کال کې په سان پیټرزبورګ کې انتحاري برید وکړ. پر ټلګرام له پراخو غوښتنو سره سره اوس هم د تاوتریخوالي، جنایات او ناوړه چلند ښودونکي مطالب خپرېږي. یو شمیر چینلونه په نیوزیلند کې پر یو جماعت د برید پورا ویډیو ښیي. په ښوونځیو کې د ډزو د پیښو، په لارو کوڅو کې پر خلکو د ګولیو او چړو د ګزارونو او وهلو ټکولو او نورو ناروا کارونو بشپړې ویډیوګانې هم پر ټلګرام موندل کیږي. د مثال په توګه په یوه ویډیو کې په روسیا کې یو نامتو بدماش د پیسو په بدل کې خپل د ژوند ملګری تر صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې له کوره باسي. د 2000 کال په اوږدو کې پرله پسې دا انتقاد کېده چې ټلګرام د داعش په څیر د ورانکارو ډلو د ناوړه تبلیغاتو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه کوي، خو وروسته یې پر داعش ډلې د څار داسې یو سیستم جوړ کړ چې د تروریستي ډلو د تبلیغاتي مطالبو پر ضد یې هر ورځ وروستي معلومات خپرول. د اروپایي ټولنې پولیسو یوروپول د 2019 کال په پای کې د دې اقدام په ملاتړ غږ اوچت کړ او ویل چې ټلګرام د تشدد، جنایت او ناوړه فعالیتونو ځای نه دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. که غواړئ چې په افغانستان کې د لوږې په اړه چې څومره خلک وږي دي نور معلومات ترلاسه کړئ، د اساسي بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ. او د ژوند په شیبو خپرونه مو هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې. خو اوس اسدالله الدین په سټوډیو کې دی، د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د فیفا د مشر یوسف رشید وجلو د افغان چارواکو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو غبرګونونه پارولي. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې پر ښاغلي رشید برید کوونکي وپیژني او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر د فیفا پر مشر برید غندلی او هغه یې د ډیموکراسۍ یو فداکار ملاتړی یاد کړی دی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکیان ټپیان کړي. د امنیت قومندانۍ ویان وایي چې نن سهار د دغو کسانو سراچه ډول موټر پر ښخ شوي ماین وخوت. عیني شاهدانو بیا ویلي چې چاودنه کې 8 تنه ملکیان ټپیان شوي. د افغانستان بهرنۍ چارو وزارت وایي د بهرنۍ سیاست د ښه والي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحاتو او سمونې کار روان دی. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال قونسلګریو پورې د بهرني سیاست ټول بنسټونه رانغاړي. د بشري حقوقو فعالان د کریمي بلوچ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې د دسمبر پر 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوچ په مړینه سخت خپګان ښودلی. د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په ډزو ووژل شول چې د کورنۍ تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغه پیښه کې یو بل پولیس ټپي شوی دی او وروسته له دې چې کولمبیا دوه روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له بوګاتا اخراج کړل، روسیې په مسکو کې د کولمبیا سفارت دوه ډیپلوماتان نابللي میلمانه وبلل.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونو ته.
د کابل د تکواندو آزاد سیالۍ نن د منیر احمد لوبډلی په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس ګل جان وفا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روان مریض کال د قوم میاشتې له 9 نیټې پیل سوي وې چې نن پای ته ورسېدې. په یادو سیالیو کې 14 لوبډلو 100 لوبغاړو د کابل او ولایتونو ګډون کړی و. ښاغلی وفا وایي د سیالیو په پای کې منیر احمد لوبډلې لومړی، د بدخشان ابریشم لوبډلې دویم او مجاهد لوبډلې دریم مقام خپل کړ. په کندهار کې د سولې سفر په نوم د بایسکل چلونې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان دی بنفشه جام نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن سهار د شلو بایسکل چلونکو ترمنځ د 40 کیلومتر فاصلې سره پیل شوې. د دې سیالۍ د پیل هدف سول او یووالی په ګوته سوی. د بایسکل چلونې دغه سیالۍ د کندهار د بدني روزنې ریاست څخه پیل او تختپل ولسوالۍ پورې وغځېدې. د سیالۍ په پای کې د لومړي، دویم او درېیم مقام ګټونکو ته تقدیرنامې او جایزې هم ورکړل شوې. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی شاپور زدرانوای د میلیون جام په خاطر کرکټ بورډ ورسره قرارداد لغوه کړ. شاپور زدران په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې لا پرله پسې هڅو سره سره یې قرارداد ترلاسه نه کړ. نوموړي کرکټ بورډ هم تورن کړ چې شخصي اړیکې پالي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا لیګ او مسؤلین یې په تیرو پړاوونو کې له بورډ څخه پوروړي دي او باید پخواني حسابونه خلاص کړي او بیا د لیګ ترلاسه کړي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه منی داونی د فقر یا لوګي پاړه غږیږي چې یو بشري ننګونه ده و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي پایلې څه دي او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درکه مشي هم دیاله د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلوا کمیسون د چړنې ورزونې د څنګ له مشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو سیرت سره تاسو خراغلاست وایو
مننه
کرا شو دي ته چی روسی راپورونه دا وای چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې غوي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي خپل دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وای هغه څه ده
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.8% و